دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیو بجې دی. په دې خبرونه کې زما امیر ساحل درته ځل بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې ځینې رپورټونه لرو او ونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خبرو. خو اول د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. لاہور یو عدالت د جماعت داوا مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې. د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی مړ شوی او د امریکا په جورجیا کې په لاسونو د ووټونو شمیر خولې چې منتخب ولسمشر جو بایدن د ایالت انتخابات ګټلي دي. بشپړ خبرونه. د لاهور یو عدالت د جماعت داوا مشر حافظ محمد سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې. د ترهګرۍ ضد عدالت پرون په خپل فیصله کې پر سعید د 1,00,000 روپۍ جرمانه هم لګولې. نوموړی د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې تیر کال په جولای کې نیولی و. سږ کال یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ د مالی ملاتړ په تور په دوو قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه. د نوموړي وکیل عمران ګل بیګا رویټرز اژانس ته ویل د سعید پر ضد عدالتي کارروایۍ د ناقانونه پیسې د څار نړیوال ادارې فینانشل ایکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د فشار په نتیجه کې کیږي. د پاریس میشته ادارې په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونو پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقداماتو سپارښتنه او د 2021 زیږیز کال تر فبروري پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه. پاکستان له 2013 زیږیز کال راهیسې د ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. سعید د وسلوالې ډلې لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی دی چې ورباندې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی کې د ترهګرۍ حمله تور دی چې پکې د امریکایانو په ګډون 168 کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. د تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی بیګا د لاهور په یو هسپتال کې ومړ. د دې ډلې یو وایند حمزه ویلي چې 45 کلن رضوی پرون د تبې او د ساه لنډۍ تر تکلیف وروسته روغتون ته ورسول شو. په سمدستي ډول د نوموړي د مړینې په اړه نور معلومات نشته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیګا پر ټویټر د رضوی په مړینه خواشینی وښوده. د نومبر پر 14 د تحریک لبیک پاکستان تر زرو زیاتو پلویانو د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې احتجاجي ناسته وکړه او له حکومت د اسلام پیغمبر خاکو خپرولو پر سر له فرانسې سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پرې کول غوښتنه وکړه. دا پرلت د نومبر پر 18 تر هغې وروسته پای ته ورسید چې د پاکستان حکومت یې له هیواده د فرانسې د سفیر د ممکنه ایستلو او له فرانسوي شوانو د پریکون ترڅنګ پر غوښتنو د غور ژمنه وکړه. پېښور هایکورت د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وژنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې ده. له قاضیانو لال جان خټک او سید عتیق شیخ جوړې جرګهګۍ پرون خپل لنډه فیصله واوروله. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیگان وخت مشال راډیو ته د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. پېښور هایکورت په فیصله کې د وو کسانو د عمر قید سزا پر ځای ساتلې او د 25 سزا شویو کسانو ضمانت یې رد کړی او پولیسو ته یې ویلي دي چې د هغوی گرفتار کړی. د 2018 زیږیز کال په اپریل کې پاریدلو کسانو درویش کلن مشال خان د مذهب سپکاوي په تور وژلی و. خو پولیسو وروسته ویل چې پر نوموړي لګیدل تور ناسم و. په 2013 کې د خیبر پښتونخوا یو عدالت عمران ته د مرګ وو کسانو ته د عمر قید 25 ته د 3 کلونو د بند سزاګانې اورولې وې او 26 کسان یې خوشی کړی ول. صوبایي حکومت د مشال خان پلار او سزا شویو کسانو د عدالت فیصلې ضد هایکورټ ته درخواست کړی و. د شمالي وزیرستان پولیس وايي په میرالی کې وسلوالو په هدفي برید کې یو کس وژل. د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈپور پرون ماخام مشال راډیو ته وسلوالو پر محمد ډزې وکړې او تښتیدلې دي. د خبره د نامعلوم وسلوالو زدې مقدمه درج کړي. د حملې ذمہواري چانه د منلې. د پروان کال کې په شمالي وزیرستان کې څلويختم هدفي برید وو. او د امریکا منتخب ولسمشر جوزف بایدن د جورجا ایالت انتخابات ګټلې دي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون په لاسونو د ووټونو له شمیرلو سره د نومبر 3 په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د دې سیاستوال بریا اعلان بیا تکرار شو. د ایالت د انتخاباتي چارو مشر براد ریفینسبرګر وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې ایالت به د نومبر پر 16 د بایدن بریا تایید کړي. نوموړي یو ځایي ټلویزیون ډبلیو ایس بی ټی وی ته وویل د ووټونو پلټنه تر دې بریده هغې ته ورته وه چې دوی یې تر انتخاباتو وروسته خبر ورکړی و. هغه مهال نارسمي نتیجو ښوولې وه چې بایدن له ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوازې 14,000 رایو په توپیر مخکې و. همدا لامل و چې له قانون سره سم ایالتي چارواکي اړ ول چې شاوخوا 15 میلیونه رای په لاسونو وشمېري. ټرمپ اوس هم د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کولای شو. خو اسوسییټډ پریس اژانس او نور امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې جورجا ایالت بایدن ګټلی. دا په امریکا کې تر ولسمشریزو انتخاباتو شاوخوا دوه اونۍ وروسته یوازینی ایالت و چې نارسمي نتیجې بشپړې نه وې اعلان شوې. خو د نومبر پر اوومه رسنیو د انتخاباتي کالج د اړینو 270 رایو په پوره کولو بایدن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. د جورجیا له ګټلو سره د بایدن انتخاباتي رای 306 ته ورسېدي او د سیال ولسمشر ټرمپ 232 انتخاباتي رای ګټلې دي. د خبرونو پای زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري او وس هم ورجو د دې غړې لومړی موضوع ته. په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعتو داوا ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې ده. سعید له تیر کال جولای راهیسې بندي دی او وار لمخه عدالت ورته په دوو نورو مقدمو کې هم د قید سزا اورولې. د لاهور عدالت پرون دا پریکړه پر داسې محل کړې چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف په اکتوبر کې تر غونډې وروسته اسلام آباد ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو په برخه کې د نورو اقداماتو وویل او د راتلونکو کال تر فبروري پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه. د سعید وکیل رویټرز اژانس ته ویلي چې عدالتي کاروایی د اف ای ټی اف د فشار په نتیجه کې کیږي. غلام غوث معلومات لري.
د جماعت الدعوا په نوم د ناقانونه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو د برابرولو په یو بل مقدمه کې هم د 15 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. تیر ورځ په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت لخوا حافظ سعید ته د 15 کلونو د بند د نوي سزا ترڅنګ په هغه باندې د عدالت لخوا د 110,000 روپو جرمانه هم لګول شوې ده. حافظ سعید د وړاندې نه بندي دی او روان کال د فروری میاشت کې د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا هغه ته په دوو بیلو مقدمو کې د 15 کلونو د بند تیرولو دوه جلا جلا سزاګانې اورول شوې وې. هغه تیر کال د جولای په میاشت کې هغه مهال نیول شوی و کله چې د لاهور نه د ګوجرانوالې په لور روان و. د حافظ سعید او د جماعت الدعوا د ځینو نورو مشرانو په ضد د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیسو د لاهور، ګوجرانوالې، فیصل آباد او سرګودې په تانو کې د پنجاب د ترهګرۍ ضد د محکمې په سپارښتنه تیر کال د جولای په میاشت کې مقدمې درج کړې دي. د حافظ سعید وکیل عمران فضلګل د رایټرز خبری ایجنسۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د فشار په وجه د حافظ سعید په ضد د عدالتي کاروایانی شوې دي. د جماعت الدعوه د مشرانو په ضد دا ډول عدالتي کاروایانی د هغې وروسته پیل شوې دي کله چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د ناقانونه پیسو د سارنې د ادارې لخوا په 2013 کې د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچول شوی دی او د اکتوبر په میاشت کې یادی ادارې د پاکستان د هغه ګامونو جاج اخیستلې وو کوم چې د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالی سرچینو د ختمولو لپاره پورته کړی شوی وو او د اف ای ټی اف د تور لیست نه د بچ کېدلو لپاره پاکستان ته د اف ای ټی اف لخوا د پروري 2021 پوري په دغه برخه کې د نورو ګامونو پورته کولو ویلې شوې دي. د وړاندې نه پاکستان د جماعت الدعوا او د یاد تنظیم په پلاهي انسانيت څنګه باندې بندیز لګولې دي او د یادو تنظیمونو تر 200 پوری مدرسې او نور مرکزونه حکومت په خپل ولکه کې اغیستلی دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون بچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو
تاندې هله
پر یونیمو بجا
د ځوانانو غږ
پر 2 بجو
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو
حجره
پر څلور نیمو بجو
پېښور هایکورت د مردان د عبدالولي خان په هنتون د زدکون کې مشال خان د وژنې په مقدمه کې د عمران د مرګ سزا په عمر قید بدله کړې ده. هایکورت پرون د قضیه فیصله خبره کړه چې پکې د و کسانو د عمر قید سزا پر ځای وساتلو د 25 خوشی شوی او د بیا گرفتاری امر یې وکړ. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیگانه وخت مشال راډیو ته ویل د عمران د سزا بدلولو پریکړه پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. مشال خان په 2010 زیږیز کال کې په پوهنتون کې پاریدلو کسانو د مذهب سپکاوی په تور وژلی و. پولیسو وروسته پر نوموړي لګېدلی تور ناسم بللی و. سراج ظهیر معلومات لري.
د نومبر په 19مه پیښور های کورټ د مردان د عبدالولی خان په هنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان په مقدمه کې د مرکزی مجرم عمران د مرګ سزا د هغه په اپیل باندې د عمر بند په سزا کې بدل کړه. او دا رنګ د مشال خان د پلار محمد اقبال په اپیل باندې په دې مقدمه کې د خوش شوي 15 کسانو د بیا گرفتاری حکم یې ورکړو. او د دې ترڅنګ د وو کسانو د عمر بند سزا هم په ځای وساتله. د مشال خان په جنکی ککل مجرمانو د ایبټاباد د ترهاګری ضد د عدالت د 8 فروری کال 2013 د فیصله پر ضد په پیښور های کورټ کې اپیل کړی وو. په کوم چې دروان کال د ستمبر په 13مه د پیښور های کورټ جج لال جان خټک او جج عتیق شاه فیصله محفوظ کړه. په دې مقدمه کې 26 کسان بریکړې شوی هم دي. د پیښور های کورټ د دې فیصله په اړه د مشال خان پلار محمد اقبال بیګادش په نوښت مشال ریډیو ته وی لیبو سپریم کورټ کې د دې فیصله پر ضد اپیل کوي.
چکم مرکزی مجرم و عمران نو هغه سزا موت بدل کړه هغه په عمر کې دغه کړه. نو موږ خدا اپیلونه چې کړی دي د پاره وو دا چې کوم د سزاګانې شي واشي نو د دین خدا معلومیږي چې زمونږ اپیلونه خارج کړل مطلب دا ده کنه. نو اوس د دې لپاره موږ دا چې کوم چې موږ سپریم کورټ اف پاکستان کې بچیدنو اپیل کوو دغه چې زموږ سره خدغه یو د قانون لار د موږ انصاف غواړو.
همدارنګ د قانوني چارو کارپو او د مشال خان د مقدمه د وکیلانو د ډلې یو وکیل شهاب الدین خټک هم مشال ریډیو ته وی
د انسان ژوند په ختمول دا اختیاري چا سره نشتا. په هغه هم دا چې غلط الزامونه باندې او په دروغو باندې موږ دا چې ګڼو چې دا یو فیصله چې نرمي وشو او دا نرمي نه و پکار چې څنګه د دې د ژوند د پاره خلک اوس منډي وهي نو دغه سي چا کم کړ دی وجنه دا ژوند هم ډېر قیمتي وو.
د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې په کال 2013 کې د اپریل په 14 نیټه که هر جنوس د کوونکو او نور کسانو د مذهب د سپکاوي په تور کې د صحافت د څنګه د کوونکو مشال خان وجلې وو. روسو د پولیسو په لټنی زړلی په خپل ریپورت کې وویل مشال خان بی ګناه دی او دارنګي یو شپې ته کسان په دې پیخه کې ذمہ وار وګرځول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو ټولنې له حکومت غوښتي چې د خدي او مچخیلو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر جګړه ودروي او د عدالت له لارې دې مسأله هواره کړي. دوی پرون د پیښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل له 13 ورځو راهیسې دواړه قبیلې مورچو ته ختلي دي او جنګیږي. د شمالي وزیرستان انتظامی 13 ورځ په بیان کې ویلي چې د دواړو قبیلو ترمنځ د اوربند او د لانجې د هواري لپاره د وتمانځي او جرګه جوړه کړي. بیان زیاتوي هڅه کوي چې ژر تر ژره مسأله حل کړي. غلام غوث لپی خبره
د وزیرستان د ځوانانو ټولنې په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د 13 ورځو نه په شمالي وزیرستان کې دوه قامونه د ځمکې د لانجې په سر یو بل ته مخامخ شوي دي او د یو بل په ضد درنې وسلې کاروي. د ځوانانو د ټولنې مشر اسدالله شاه د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی غوښتنه کوي چې د شمالي وزیرستان انتظامیه او هغلته کې موجود امنیتي ادارې دي د دې انخطي مخه ونیسي.
خدی او مچیخیل دا دواړه زمونږ وزیرستانیان دي زمونږ رونه دي. د دې په مینس کې چې کومه د مسله ده تقریبا هزارو کینال ځمکه ده پهاړی علاقہ دا زنه پکې میدانی هم شته پغه باندې د لنجره وانه ده چې په عدالت باندې دا مسله حل کچ بنیادی یو حل یې راوځي. موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې پولیس کده شمالي وزیرستان کمزوري نو د بنو نه راوغړی ای جی نه دا مطالبه وو کی آرمی دا پکې ونخلی د آرمی مورچه سره لاندې چې کمې مورچه جوړې دي کومونو دا فورسفولی ورانه کی او خلک ته هغه پورې د دوی د دې چې کم متنازع ځمکه ده دې باندې نگرانی وو کی چې سو پر عدالت فیصله نه وی راغله هغه پر دوی نگرانی وو کی.
په پیښور پریس کلب کې د صدیق داول په نوم د ځوانانو د ټولنې یو بل غړي مشال ریډیو ته وویل چې که زر تر زره د لانجه هواره نشوه نو د شمالي وزیرستان ځوانان به د اسلام آباد په لور لاریون کوي.
قومونو او خلکو بار بار ریکویسټ انتظامیه ته هم کړی دی، سول انتظامیه آرمی ته هم کړی دی، پولیس ته هم کړی چې تاسو په دې کې انوالو شي او د دې امن دپاره څه لاره راوباسي. 2014 کې مونږ ته یو سیټي وواله، هغې د وجې نه مونږ ټول وزیرستان ورته خالی کو راغلو. مونږ دومره اوبیډینټ یو او د حکومت چې کم قانون دی هغې ته بیدار یو. مونږ فی الحال پریس کلب پشاور ته راغلو، دلته کې که چرته حکومت سنجیدګي اختیار نه کړه نو زمونږ به مخکې پلین دی چې مونږ به اسلام آباد ته ځو، هلته به پرلت کوو.
خو په شمالي وزیرستان کې د ضلعي انتظامیې لخوا تېره ورځ په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوي دي چې د خدي او مچیخیلو ترمنځ د ډزبندۍ او د یادی لانجې د حل کولو لپاره د اوتمنځی قوم جرګه جوړه کړې شوې ده او ضلعي انتظامیه هڅه کوي چې زر تر زره دا شخړه هواره کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو پوره هڅه کوي. نوموړي پرون په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره غړي خبري غونډه ته وویل چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده. افغان ولسمشر غنی وویل تاوتریخوالي د مسالې حل نه دی، بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې په تلپاتې سوله کې پرته ده. یو شنونکی وایي دا به وخت وخی چې اسلام آباد تر کومه بریده په افغانستان کې د تشدد کمولو کوشش کولای شي، خو کابل ته د عمران خان سفر به ښه اثرات ولري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغانستان ته باور ورکوي چې تر خپل وسې به هلته د تاوتریخوالي پوره هڅه کوي. نوموړي د نومبر پر 19 په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته غړې خبري غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې سولې ته لیواله دی، ځکه چې په وینا یې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې ځپل شوې.
موږ باور درکو چې هر څه ممکن وي او موږ یې کولی شو، نو خپل پوره هڅه وکړو چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچ ټیټ کړو. پاکستان هغه ملک دی چې تر افغانستان وروسته د هغه هیواد په سوله کې تر ټولو زیاته لیوالتیا او ګټې لري، او لامل یې دا دی چې په خوانی قبایلي سیمې د ترګرۍ په جګړه کې زختي وځپل شوې، تر نیمایي زیات اوسیدونکي بې کوره شول، ژوند یې اغیزمن شو او د اربونو روپیو تاوان وشو.
عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی خبري غونډې ته وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو پر وخت د پاکستاني وزیر اعظم سفر خورا مهم پیغام لري.
تاسو راتک په هغه حالت کې چې تاوتریخوالي په شدت کې ده، یو ډیر مهم او ارزښتمند پیغام د افغانستان ټول ولس ته ده.
غنی ویل تاوتریخوالی د حل لار نه ده، بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې تلپاتې سولې ته پر رسیدونکو جامع سیاسي موافقه کې پرته ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبري اعلان ته ویل چې افغانستان ته د یو ورځنی سفر مخه د باور پیدا کول ول او اشرف غنی ته د پوره مرستې ډاډ ورکړ. خو پښتنه داده چې پاکستان تر کوم بریده په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو هڅه کولای شي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي اسلام آباد خپلو ګټو ته په کتو په افغانستان کې سوله غواړي.
څومره به مدد کوي، څرنګه به مدد کوي، دا خو به وخت کوي. پاکستان یو ملک دی، غیر مفادات دي، امن به غواړي خو هغه مفادات متعدد به غواړي، نو هغه کې افغانستان څومره ورسره مني او دوی څومره مني، دا ټول سوالونه موجود دي.
د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال کابل ته ورغلی و چې د ترهګرۍ او ناامنیو پر سر د دواړو هیوادونو تعلقات خړ پړ پاتې شوي او بیا بیا یې پر یو بل د وسلوالو پر وړاندې د مؤثر اقداماتو نه کولو تورونه پوري کړي دي. خو پوهان د اجاز خان وایي په وروستیو کلونو کې داسې ښکارېدل چې پاکستان د طالبانو ملګری دی، نو د عمران خان سفر خورا زیات ارزښت لري.
پاکستان په دې لګونه کې داسې ښکار کېږي چې یاره صرف د طالبانو ملګری دی، هغه خبره به لګونه او لهونه افغان حکومت ته هم یو عزت ملاو شلو او دته ملاو شلو او پاکستان ته نو پاکستان افغانستان تعلقات
عمران خان او اشرف غنی لیو بل سره تر ملاقات وروسته ویل چې پر اقتصادي او سوداګریزو همکاري او هم سلا شوی او پر سیمایز کچ د سوداګری ود لپاره ګامونه پورته کول غواړي. په خوست کې ګڼو ځوانانو او مدني فعالانو پرون په یو لاریون کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خپل ژمنې عملاً ثابت کړي. دوی دا لاریون پر داسې مهال کړی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ. عمران خان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کمولو پوره هڅه کوي. نجیب الله لوخیل له خوسته.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریځ مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې وویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنو ژمنو ته صادق وي خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابت کړي. سره لدې چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسله والو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریځ او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادرشاه انصاری مشال راډیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې ترهګري وي، پاکې وژنې وي، د خلکو د وینې بیاونې وي، موږ د هغې مخالف یو، د دې ته موږ په سختو ټکو خبرګون ښیو. هېڅکله په دې دوه مخې سیاست تر پایه نه شي رسېدلی.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت فیصله کړې چې د نومبر له شلمې څخه به د ودونو په تالارونو کې دننه پر غونډو بندیز وي. د کورونا وایرس وبا مخنیوي حکومتي اداره وایي د ودونو پر مهال به تر 300 زیات خلک نه غونډيږي او د تالار پر ځای به له ودانې بهر په واده او نورو غونډو کې ګډون کوي. خو د ودونو د تالارونو مالکان وایي د حکومت له دې فیصلې څخه به دوی له لا زیاتو مالي ستونزو سره مخامخ شي. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د کورونا د سار ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشنل سنټر جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د کورونا وبا د دویمې چپې د مخنیوي په موخه یې فیصله کړې چې د نومبر د شلمې نیټې نه په ټول پاکستان کې د ودونو په حالونو کې د نن په ودونو او نورو غونډو بندیز وي او یوازې 300 کسانو ته به د راغونډېدو اجازه وي، خو هغه هم بهر په ډاګه چې د رنګ د کورونا خورېدو خطرې راکمې کړې شي. د دې خبرې یادونه وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 هم کړی و. ویلی وو باید چې اولس د حکومت ملګرتیا وکړي او په احتیاطي لارښودونو عمل کوي، ماسکونه کاروي او د ګڼې ګونو ځایونو نه ډډه کوي. ای وای، موږ فیصله کړی چې بهر ودونه وي ځکه چې تاسو په کمره کې یې او زیات خلک وي نو هلته زیاته کرونا خوریږي، او څومره چې موږ ټیسټونه کړي زیاتره پکې د شادیالونو راغلي، او څومره چې غونډې کېږي 300 کسانو نه به پکې زیات نه وي او ټول خلک به ماسکونه کاروي او سماجی فاصله به ساتي. مشال ریډیو سره خبرو کې د نومبر په 19 د مردان د ایلیټ شادی هال مالک محمد امین اویل وی د حکومت په ورکل شوو لارښودونو عمل کوي، خو بیا په هم بندیزونه لګوي چې لکه بل به دوی د مالی ستونزو سره مخامخ شي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د طب د چارو کارپو ډاکټر نوران پریدی نو پوښتل، نو هغه وی
دا خبره تر دې حده پورې بالکل ٹھیک ده چې د ګورنمنت کم ایشو فیس دی کاغذ وزیر اعظم سے خبره کی یا د ګورنمنت کم آفیشل سی دی د دې لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي یا کوم سوپیس جوړ کړي دي، نو یقینا که په دې عمل ونه کړلی شو دا بیماری به نوره هم زیاته. خو تکتیر حکومت دغه سوپیس چې دی په خپل نظر انداز کوي او په دې سوپیس باندې عمل نه کیږي، نو زما په خیال د عام کمیونټي کس لپاره دغه سوپیس فالو کول ګران به وي. تاسو لاړ شئ د ګورنمنت آفیس ته لاړ شئ، سیکریټریټ ته لاړ شئ، ڈسٹرکٹ کورٹ ته لاړ شئ،
دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري شمیرې تر مخه د نومبر د 19 نیټې پورې په پاکستان کې ټول 3,15,920 خلک په کرونا اخته شوي، 2,238 مړه شوي او 3,26,674 بیرته رغېدلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غوږیست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. د کورونا وایرس جهانی وبا په موضوع کې پاتې کیږو. د رسنیو ازادۍ او د خبريالانو د امنیت و نړیواله اداره وایي د کورونا وایرس جهانی وبا پر مهال 425 خبريالان له کووډ 19 ناروغي مړ شوي دي. د پریس امبلم کمپین پک په نوم جنیوا میشته اداره وایي کووډ 19 ناروغي په نړۍ کې تر ټولو زیات خبريالان په لاتینی امریکا کې وژلي. د ادارې په وینا هند او بنگلاديش هغه هیوادونه دي چې پکې په وروستیو کې د وبا له وجې د خبريالانو مړینه زیاته شوې ده. د جهانی وبا د پاکستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې د خبريالانو مالی ستونزې هم زیاتې کړې دي. عبدالحی کاکړ موضوع څېړلې.
جنیوا میشت پریس امبلم کمپین د سش کال له پیل راهیسی هر ورځ د هغو خبریالانو شمیر راغونډوي چې د کورونا وایرس له کبله مري. د ادارې پر وپاڼه د وژل سوو زیاتره خبریالانو عکسونه او پیژندګلو ورکړل سوي دي. پیک د می تر 15 نیټو پورې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د وژل سوو خبریالانو شمیر 45 شولی وو، خو د نومبر تر 19 نیټو پورې دا شمیر 425 ته ورسید. د دې خبریالانو تړاو له 45 هیوادونو سره شول سوی دی. د ادارې مشر بیلیا سلمپن د تحقیقاتي رپورټینګ د ودی یوې غیر حکومتي ادارې ګلوبل انویسټیګیټیو جرنالیزم نتورک ته ویلي چې له وایرس د وژل سوو خبریالانو شمیر شای تر دې هم زیات وي، ځکه دا 425 هغه کسان دي چې په سرکاري توګه د کورونا له کبله د مرګ تصدیق کې سوی دی. د پیک په وینا تر ټولو زیات خبریالان په لاتینی امریکا کې مړه شوي چې 215 دي. په نړۍ کې د کورونا وبا پیښې لا هم مخ په زیاتېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د نومبر پر 19 نیټه په نړۍ کې د وایرس ځپلو شمیر تر 45 میلیونه زیات شوی دی چې پکې تر ټولو زیات په امریکا کې دي. که څه هم د پیک په ریپورت کې د پاکستان ذکر نه دی شوی، خو د دې هیواد د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی وای چې له 15 څخه تر 20 پورې خبریالان د کووډ 19 ناروغي څخه مړه شوي دي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مرکزی جنرل سیکرټری ناصر زیدی د نومبر پر 19 نیټه مشال ایډیو ټول چې یو طرف ته کورونا وبا خبریالان وژلي او ناروغ کړي، نو بل طرف ته ځینې بیا بے روزګار کړي هم دي.
مجھے ایسے کئی واقعات پتا ہیں کہ جن دوستوں کو سٹے ایٹ ہوم
ما تا داسې څو پیښې معلوم دي چې زموږ کوم ملګرو ته چې لکوره د کار کولو اجازه ورکړل شوی و، هغه ته ورسته بیا خپل ادارو په نوکریو له ساتلو انکار وکړي. له خبريالانو سره د غیر انساني چلند اظهار ان د وبا په حالاتو کې هم سوی دي. لدی قبل هم ډیر کسان بے روزگار شوی دي.
کافی لوگ جو ہے وہ بے روزگار جو ہے وہ ہوئے.
د پیک مشر بیلیا سلمپن گلوبل انویسټیګیټیو جرنالیزم نتورک ته ویلي چې له کورونا او بازخه د خبريالانو د وژل کېدو پیشي په دې تیرو څو میاشتو کې په هند او بنگلاديش کې زیاتې شوې دي. د جان هاپکنز پونتون په وینا هند د نړۍ دوم هیواد دی چې وبا زیات ځپلې دي، چې په کې د نومبر پر 19 نیټه د وایرس ځپلو شمیر نږدې 9 میلیونه وو. پیک وایي تر اوسه پورې په هند کې 43 خبریالان له وایرس مړه شوي دي. په نوی ډیلی کې د یونایټیډ نیوز آف انډیا خبریال سیچن بودھیالیا د نومبر پر 19 مشال ایډیټول چې د وبا د پیل په ورځو کې رسنیزو ادارو خپلو خبریالانو ته له کرونا د خوندیتوب سامان ورکړی وو، خو اوس د ده په وینا د هغوی روغتیا ته د پخوا په شان پام نه کیږي. د هند حکومت د وبا د مخنیوي په خاطر په ټول هیواد کې ټولبند اعلان کړی وو چې دې ګام د هیواد اقتصاد اغیزمن کړی دی. سیچن وایي چې د اقتصادي حلو ځلو د کمیدو له کبله د میډیا وړې وړې ادارې له مالی مشکلاتو سره مخامخ دي.
آفیشل فیګر دینا تو سمبھو نہیں ہے، لیکن
رسمی شمیری ورکول ممکن نه دی، خو اندازه داده چې زر یا 1200 خبرلان به خی بیروزگار شوی بی. خو نور خبرلان هم اندیښمن دي، ځکه چې د کورونا وبال وجې پر اقتصادي حلو زلو اغیز شوی دی، چې ورسره رسنۍ وو چې د اشتهارونو له لارې کمې پیسې ګټلې هغه هم کمې شوي. نو هغه خبرلان چې له نوکرۍ و لرې کړل شوي نه دي، د هغو بیا تنخواګانې کمې شوي.
پریس ایمبلم کمپین بنگلہ دیش هم د جنوبی ایشیا په هغو هیوادونو کې یاد کړی چې پکې په دې وروستیو کې کرونا وایرس له وجې د وژل شویو خبریالانو شمیر زیات شوی دی. جان هاپکنز پوهنتون د نومبر په 19 نیټه په بنگلہ دیش کې د کرونا ناروغانو شمیر تر 400,000 زیات یاد کړی. پیکوای په دې هیواد کې تر اوسه پورې له کرونا څخه 15 خبریالان مړه شوي دي. د بنگلہ دیش د چینل 24 خبریال مرشد حسیب حسن د نومبر په 19 نیټه مشال ایډیو ټول چې رسنیزو ادارو دوی ته له وایرس د ځان ژغورلو لپاره اړین سامان نه دی ورکړی.
Importantly, in Dhaka or in Bangladesh, say for example National Press Club.
مهمه خبره دا ده چې په ډاکا یا په بنگلاديش کې د خبريالانو سازمانونه ټولنی او چارواکي د خبريالانو لپاره له کورونا او بعد ځان خوندي کولو په اړه هیڅ لاښود نه لري. البته د خبريالانو ملي سازمان د مالی مرستو د منډولو په تکل کې دی.
د رسنیو د ازادي او د خبريالانو د امنیت اداري پک مشر بلیاس لمپنو پیرا شولې چې شایي د روان کال تر پای پوری له کرونا او باڅخه نور خبريالان هم مړسي. البته نو موږ ویلي چې د اروپا په چان هیوادونو کې خبريالانو له وایرس د خوندیتوب لارې چاري زده کړې دي. دوی اوس ماسک تړي، له نورو سره فاصله ساتي او له خلکو سره لیدنی او سفرونه هم کم کړي، چې له کبله د لمپن په وینا د هیوادونو کې له کرونا څخه د خبريالانو مړینه کما سوي ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي. اوریدونکو وسم وخت شوی دی د اونیز خبرونه هارون باچا هنري غړی چې پکې مو دا ځل ملما سارنده غغونکې اعجاز سرحدی دی. د پلار منیر سرحدی د سارنده نومیالی استاد په دې خبرونه کې د دوی د سارنده نغمې هم اوري. هارون باچا هنري غړی هر اونۍ تاسو د زیارت پر ورځ د پیښور پر وخت پر څلور او د کابل پر درنیوم بجو په ژوندۍ بناوري وسې تکرار در خبرو. د خبرونه کوربه هارون باچا دی.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړای خبرونه دروونکو زما هارون بچا سلامونه ومني. دا ونه پیژندلې سارنده غونکو اعجاز سرحدی را سره دی. د هنر د خپل پلار منیر سرحدی نه یاد کړي چې هغه د خپل وخت یو نومیاله سرنده غونکو وو. د سرحدی کورنۍ په اړه ویل کیږي چې پښتو موسیقۍ ته د قدر وړ کار کړی دی. اعجاز سرحدی په پیښور کې اوسي، خدا وخت له کوټه د ټلیفون په لیک را سره دی. سرحدی صاحب ستړي مشي او مننه چې موږ ته د وخت راکړ.
السلام علیکم بچا صاحب.
وعلیکم السلام، څنګه جوړې؟ په خیره.
د ټولو نه پیل خو د مچا دې ډیو شکریا ادا کوم، بیا تاسو ادا کوم چې دا ته درو بللم. ډېر ډېر شکریا، ډېر ډېر مننه.
آباد اوسې سرحدی صاحب. نو ته خو په پیښور کې ژوند کې کور بار دی، هلته دی ماشومان دی، هلته دی په کوټه ته هنري سفر باندې تلې، څه کوي کوټه کې؟
کوټه کې مې سمرګری وی شفی دا دی، نعیم دی، ګلوکاران دی، دا میوزیک ډایرکټران دی، هارمونیم نوار دی، دا مرګری دی سره راغلم ته فنکشنونو لازم دی سره.
خزه ډیر ښه ده. او سرحدی صاحب زمونږ اوریدونکو ته کوو، دا وخت ستا عمر څومره دی؟ سو کلنې یو د سرندې غولو دی څومره وخت شو؟
دا زما عمر خو جی 55 سال عمر دی، دا عمر خو سوخی نه خو دیخه مزر اشتیا ویم کنه جی زما پچ پنج سال عمر دی او زما والے سے چکم دے مرگی دو کنه جی نو زر دیال لسو کالو تنو نیسو اسی که زما والے سے مرشی ہو نبیا دا ما دا والے سے دا مرد نپس سانندہ چالو کا نو اتو کالو کی بیا ما لگڑی رئی دا کا نبیا گزار علم سر درشم
تا بیا تو خود معشوم چې منیر سردی صاحب خدای وبخي چې وفات کېدو نو تا منیر سردی دغه خاطرې یادونه هغه دی هغه سمره ستا په ذهن کې تازه دي د خپل پلار هغه ژوند او دغه هغه ناسته پاسته دغه شخصیت او دغه فن هغه یادونه لري ځان سره څه دی یاد دي
دغه کومه د ډېر یادونه دي کله بچې ریڈیو پاکستان تک دو نظر بور سر پلارو ما تر بیڑے ریڈیو دے خبری گولی خپل خبری ما تر شیئر گولی والے سے لکا باجا سر زما والے سے دسی فنکارو کنا تا سو تا خوپا دارا چی ما سوک نی پیجنی کنا نو داگی تایو چیز دا منیر سر دیز وید نو بزا دا مارا پار آگی او دسی او داگا جو کرے دی چی ما تا اس پرابلم ملو لو شو دا پا پی ٹی وی کی نا پا ریڈیو کی چی کم یو فنکشنولو لدتلیم زما خب عزت شوی زما خب قدر شوی دی زما خد اگر شوی دی استقبال شوی دی بس دا دمارا پر ډیره غټه خبره ده جی
او سرحدی سے ابتدا منیر سرحدی یوازنه نارینه اولاد وی کنه نور رونه دی او خویند دشته دی
زما جی سلور خویند دی او یو رور بل او یو زیما او اوس می یو خور پکې په حق رسید لاغه درې خویند پاتې می شو
خا نو دا استاسو منیر سرحدی صاحب چې کله لا ژوندې او ته خو ماشوم دې دولس دیالو سکالو وینو هغه سویل چې ته هم دا هنر زده کا هغه خواهش داسې وو کنه
هغه یو ورځ دې کور کې کې نو لم ماته ماتي سرینده حوالہ مول موټل وي ته وو سړی وي سرینده خو خایته ته مول مور دې ویلي نو سرینده چې بتراوار مغشتله نو هغه ماته صرف دونه چالو شو ماتي دا وګوره نو سارے گا ما پادا نیسا سانی دا پا ما گارے سا دے ما تو خون نو آگا ما تقریبا یو گھنٹے کی آگا ما یاد کرن نو مور تا میں وہی کوئی در آزما چلاوڑ ان کی سخانے نے رزگولی روڑی رزگولی روڑ دی نو آگا ایک پور کیوں گے شنی کوئی زما پتی زوی کی دا گٹش ترے او زما زوی بدا زوی با زما نو جو اندے چاہتی
اردن کو دامو دو اعجاز سرحدی دا سرندے نغمہ واوریدا سرحدی صاحب زمنگ دا نننائے ہارون بچا ہنری گڑے پرون ملما دے سرحدی صاحب تاسو خو ویل چې منیر سرحدی چې تاسو پلار او غم د سرندے لوی استاد یادی کی هغه چې وفات کی دو ته ماشوم وی دولس دیالس کړه دی عمر نو تا بیا دا سرندے چا نز دکړه دا دومره وخت چې دی کار وکو فن دی وکو نو هغه ولنه ز دکړه دی د چا نه کړي وی
نما والے سر کی پاکو رسی دوغه سر جی
ها
نو دا سبب نو بنیرو استاد اوغه او شیرین استاد نو هغه په دې تراغو نه فاتیه له دوا له
اها
نو هغه دا سرنده ختمون دی وګا دا بمغا دا چالو کو بیا سره دی نو بس بیا غی سره بیا ما اذن کړو کا شیرین استاد سبب او هم دما دې نکشا ګرځو هغه وګ ډیر خسته سرنده وګوله او بیا چې کم دی نو بختیار استاد سے مشکر کے خود رباب والا تھا کیا پر ریڈیو پاکستان کی انیت انیت برفانی دل رباب ہے بولا ہمیں تو مشکر کے خود رباب شاگر شو دینے تو ساتھ ریڈیو تھا بوتلم ریڈیو کی بس مال بکنگ نے چالو کر بس بیا ہاں ہاں لگے ہوں بس حال تم ابھی بس حال تم لگ دے بس کار مار لگی عزت بس اگے نا پس بیا گزارا لم کرو لگے تم
او سرحدی صاحب دا د دې د سرندې د زدکړه دا خو داسې معلومیږي چې ګران ساز دی کنه کو سرباب ته وګورو هغه کې خو پردی وي هغه د ګوتو لګولو زاینو پکې معلوم وي دا خو بس تاسو په تنه باندې هواره تنه د پاغې لګای لاندې باندې ګوتې خوځوي نو څومره خواري دې کړی څنګه څنګه دې یاد کړی دې مهنت څومره کړی دې بجا ته
مطلب د شپې درې درو بجو پر مطلب مو نه تا و شپې درې ورو بجو پورې ما به سرګم غوړو سارے ګما پته نه ځانې دا ما بس تر درو بجو پورې بل یم ما ته د شپې نه دا ما غټ عمر دی الله سلام عمر مور برا سره نه بیا بنې ری دا ما تر د مورم دی نه دا وا مورم ما سره ډېر خواري کړی وا او بس دا دې چې همت مې اون اون بل لو بس اتو کالو کې بیا ما دا خو ګرب کې بیا جلال سره دې خو دې وبخي اغه زه دا کوم ګلخان بنو سي اغه تر بیا ما کې چټان چالو کړ نو اغه کې بس بیا د لک پالش شو غنن نو اغه سره بیا د ما د لاس نور مو چلی دم
ها او سره دي سب دام راته وای بیا به د منیر سره دي ساسو د مشران او خبرو ته لاړ شو ساسو د مشران د کم زیدی اصلا منیر سره دي یا د پلار یا ترونه د یغه اصلي ټاټو به اصلي ځای کم یو دی
لما نک چې کوم کو نه لږه بورو نو ما خټګو
ها
او لما نیا چې کوم ودا بده بیره وا او مور می چې کوموانو د مردان د مازو غړایو ها اونری کورن رجی چا په تبلیغ غولي چا په غانی غولي چا په سرندې غولي په دا ټول ټول غوړه دسیو دا ټول ودمانی کچ کم دی ما غواړم پاکستان او انډیا یو ونو انډیا ریډیو ته الته بس بیا به الله ورو بدلی اوسه نو د انډیا ریډیو کې دما والی نګت کم بیا کډې را مودال ته نوکری کړو به دما دا والی سیبل ته وغوښتلو انډیا ته نو الته بیا دما دا والی سپارین دم یاد کا غانم یاد کا تبلے میں آدھا کا بسلتا نبی آدھا ہمارا والی سے چکم دے جا کار ماری دا کون بیا رہا ہو
خا او منیر سره دی خو بیا ډیر استاد یادې دوه کنه ډیر کار هم کو تا چې پلو وچ ریډیو ته بتلو ټي وي ته بتلو کنسرتونو ته بهر ملکونو ته به حکومت لګو هغه ته داسې وخت وسره و چې لکه شاګردانی روزلی وي یا خلکو ته دا اونر انتقال کړي وي داسې کم بندوبست کړو کنه
باچا صاحب دی خبر حکم کنه دما والی سے من طرف مشکل یو میاشتو پکور کې ډیره کړې په مشکل لري نه مشکله باندې اوب چې کوم یو ملت راغو بیا ورته جواب راغو د درو ملکونو دوور دی د څلور ملکونو دوور دی اخر کې موته والد غوڅه کې شوې بس د خدای قران دی جوړه ته وره امریکا کې به زړه دوره راغلی و نن دا کو ډاکټران دې ښه ډاکټران ولته خو بچو بیا په انډیا کې دی انډیا ته چلاو انډیا کې به زړه دوره راغا ان دم خدای پاک بس بچو بس بیا چې پاکستان دراغو مول موته بس نور دې بار ملکونه نه منم ویجه سبا بیا بده دیدار مې شو کولې مړ بدلاله روړیو مس بیا مې پلار بس بیا نه کو باندې ملته په مشکل هغه مو سره یو مې اشکور کنه نه تیر کړم
او دادة چې با سره دې سي دادة چې دومره مصروف وخت تیر وو کنه دومره سفرونه کول او اقتصادي استاسو د کورونې د وضعیت څنګه ولکه پیسې ټکی ور سره وی ژوند خوشاله
باچا صاحب هغه ټیم چې بس لګرا سادهګه وخت مو کنه پیسې نه وي خو مینه محبت ډیرو چې دما والي صاحب چې څونه غټلې دا کنه نو بس پر خپل خاندان باندې لگا بس داغه بداو کنه چې هغه بکټو یعنی بس په خولي او بس داغه دا شوق د دو درې درې کټو به موږ غره پخې دي او بس خپل خپلوان به موږ غره راتل خو پیسې کټلې دي خو ارته کړې دي
Thank you.
سرحدی صاحب د سرندې د سخت پاړه کوم ته معلومات راکړي چې دا د سنه جوړوي دا څومره وزن څومره وي څومره غټ وي او دا لرګي په کوم استعمال شوی وي تارونه په کوم څو وي
بچا سم را توپ لرګي ری توتو
ها
او دا اگر کې اجازه چې کوم نه کنه دیراو اره چیلې کول می نه دي دې کې مکه دا تارونه تارونه لګیدلی لکه څنګه پنجابیا سرګې جنې لګیدلی دې بده شي आवाज کول
ها
تاریندی مدې کې بیا کوم جدت کوم دی تاریندې کې شو کنه تیران بیا دما نګه درا دغه شو نګه می زګه نګه می پکې بیا دې کې رښتیل دارو نه واچول نه دې دا आवाज زګه نه ریشو تاریندې ډېر خپل کو ګولې دي او چې بیا دا کریډټ مونږ راغو دې رښتیل تارونو دا نګه می پکې واچول نه بیا دا ما نګه بیا خو ګول بیا دما والي سم بیا ډېر خو ګول
او دا تارونه سو وی د شمیر سو وی تارونو
ترې تارونه دې ګټول ټوټل یو تار پکې چې کوم دې د چیلې له کلمې دې او باقي نور یو د دل دې سټیل تارونو د دل تار دې او د بم تارم دې دل دې محمد هم تارم دې سټیل دې دا ټول دې سټیل تارونو پکې نور لګي
ها او دا تاسو چې بیا په دې تاسو چې په دې خلاص کې کم تاسو ته غز وای دا چې په دې راکا گئی کنه نو دا غز د سنه جوړ وي دې کې دا څنګه وي د سنه جوړ وي
دا داس په لکه نه جوړ شوی دا غز
او تاسو خو به د استاد د لاسو سرندی وی کنه څومره سرنده لري کور کې سردی صاحب
ما سره یو درې سرنده شته ما سره کور دي هم دې یو د لیکدار بل نه کومه ورواله چرنی ده دا د پاکستان جوړېدو نه مخکې تیاری شوی سرجی چکل خراب شي بیا سپیشل دی اوسم هل دې ریپیرینګ وکم بس ګل ټیک نه لگا سرنده جوړې دي چې جوړې چې ما وته د خپل سرنده دغه کولو کنه ډیزاین کولو مزارې اشتاب باندې جوړې دي دیو سره اندی 45000 روپے قیمت تھی او بیا چې اندی کول لوور چې اندی کول هم د دې نگرانی ورګي د اندر شهر کې یو دکان دی هغه را پیدا کوي کنه
سرحدی د سرندې نغمه مو وورید اوریدونکو د استاد د سرندې د زوی اعجاز سرحدی چې په پیښور کې اوسي د محل کوټه را سره د ټلیفون په لیکه دی زمونږ د نننې هارون بچاونه دی ګړی خبرونه ملمه دی سرحدی صاحب تا خو هم وخت د هنر ډیر شو دا اوس ګور کوټه ته تلې پروګرامونو پسې او داسې کله کله مونږ خبرې کو چې دغه ته زی بهر ملکونو ته زیرا زیرو پیسې خو ډیر پیدا کړی مالدار شوی به د خیر اوس
خراب شو دا انٹرنیشنل فنکاران چې زموږ چام د پوسونو کو بچی خو به شکر دی الله پاک هغه ټایم هم دیر کو او تقریبا بار ملکونه پکې ما یو 18 ملکونه ته پکې تلم یو کې ته تلم چیکو سلواکیا جرمنی بلغاریا کینیڈا یونان ترکی رشیا تقریبا 18-19 ملکونه دې دماغ ته دونه ناراضي خدا سرسری میں دل یاد کړ
او ته چې کله دا بهر ملکونو کې تا خو ظاهره ده هلته خپل فن وړاندې کړی دی دا ساز دی غږول دی دغه ملکونو خلکو ته دغه ځای هنرمندانو به هم دا اورېدلی نو څنګه دغه بارانی خلک ستاسو د ساز سرندې په اړه د دې غږ په اړه څه وایي دا خوښیږي که نه
دغه ته لاړو چینا ته پیپلس حال ورته وایي پیپلس حال نو دا ډېر غټ کنسرت بیجینګ کې ها اول والد حال کی دی بابا منیر مال دھونا گئی دگر مینا محبت راگل پریشان ہو شم لگا پیسے بچا جی پیسے اہمیت نہیں لگی چاہے وہ دموں دمل نم دے چمو دمل نم روشنی داغو بس منہ دمل نمائندگی کی بس دموں دمل نم کے روشن کی گئی
سمدا سردی سے زنی کل کل داس رپورٹون هم راشی زنی خلق داس اندیخنی خی چیرا تچون یوازنی کس چې دا سرندغه گئی کنه پسیمه کې نو خدای خو تاج وندې لري تر ډیره چې دا ساز غو غوی دا فن مخته یو سی نور پکې ترقیو کې خو اندیخنی دا دی چې دا ساز دا سید ختمېدو په لور روان دی کنه که سو بل سو کې زدن کی نور خلق شاګردان دې پیدا نشي نو دا کې دی شي سو وخت پس دا ختم شي هسته اړو نوم یا نخان پاتې نشي نو دا سی اندیخنی ته هم لري کنه
بچا جی اول خدا خدا ختمینا دا دما دا مشرانو فن دی او دا ختمو لغوالم نو خدا پاک دی مالم جن را کیو دما بچی دیم خدا جونور کی دما بچی اوسه د خیره سره شکر الحمدلله چې سکونی میندا کو شپلا د مم لاور کی کینو شپلا میندا کی سارنده مم مولا چالو کړی سر جی نو هغه غزي غانی مانی پکې غزي
خدا خوستا زوی دی ته غواړي چې دا اساس دی استاد په کور کې پاتې شي دا سه نور په سیمه کې په خور کې دا سه ځوانان شته چې غی تا ته کله ویلی چې استاد دا مونږ ته دا ساز راوخیا او تا ورته تاسو شاګردان شوی دا سه نور څوک شته ساز کور نه بهر
دا چې دې ته د څه پال آسان غاړه نیږي او دې دا خلک غاړه یک دي کنه چې هم می ډېډي والا چې کم خلک دي هغه به دا غاړه دې ته دا دونه ګران ساده چې دې خو یو سرونه نه خري بچي
او
اسلام آباد کې دې دا شته نه کنه لکه چې پروګرام دلاشم دا او چې کورونو والا چې نه کېملا شي الکان مله شي دا موږ دې کوم
شوق جاتی
محمد زمیر استاد او د منیر سرحدی نغمه مو اوریده مونږ سره اجازه سرحدی د منیر سرحدی زوی دی نن سره ملمه دی په خبرونه کې سرحدی صاحب تاسو خدای د پښتو موسیقي چې څنګه څنګه دن سبا جوړیږي سندره نوی ځوانان راغلي دي تاسو کله کله سټوډیو غانو ته زیدي سندرو کې دا نوی سندره چې راځي د زمونږ د پښتنو سندرغاړو د ځوانانو په دې کې ساز غوي
لږه تاسو د غانو نه علاوه دا نه چې تاسو سره خبرې کوم تاسو خو چې کم کارو کو کنه هغه چې کوم دی نو هغه د اکیډمۍ د غړ لګي کنه لګا تاسو کم کار کړی دی کنه هغه ډیر الله کار شوی دی که تاسو ماډرن د وی سره کوم کړی ډیر الله شوی دی
نه لکه
اوس وخت د دې د دې دا اوس نه غانه چې مې ګټګي کیدی د ډیسپوزیبل غانه وي نه د شاعرۍ سمزښت نه د موسیقۍ سمزښت بس یو ټیمپو را روان رجستر ډیسټنګ ډیسټر ډیسټنګ ډیسټر ډیسټنګ
خا بیا سره دې سیب زمونږ د هنرمندان ملګری ستا غوندې خلک چې غي کافی کلونه کار وکوه او سم کار کوي خو غي بیا یو خدای دغلت گرانی راغلی د ژوند ګران شوی دی کنه پروګرامونه هم داسې نه تا پکې د کورونا ذکر وکوه اسې هم امنیتی حالات هم دومره خني پروګرامونه کم شوی دی نو دا ستا په شان هنرمندان اکثر ګیله کوي چې هغه ریډیو ته او ټی وی ته بچدای تل په خبر کې کوم سرکاري ادارې دي هغه هم هغه د پخوا په شان پروګرامونه اوس نه لري د موسیقي چې هنرمندان به تل دی به ریاسل کولې ریکارډینګونه به کولې او ماحول به جوړو اوس وی چې هغه هغه کیسې هم داسې ډېرې کمی شي دي نو ته په دغه اړه څه وایې سره دي صاحب
بل بچا صاحب الله پاک ساتلو والا دي یلې دی خو پوره پوره وس کړی دي دا ادارو چې کوم زموږه ادارې دي ولې چې له ګورنمنت فند نه ورکې نو هغه په پی ټی وی والا څوکي هغه موږ له دان نه نشي راکولې جی هغه دوه فند راځي چې دا هغه تنخواګانې به پوره شي تر جو ډیپارټمنټ زموږه دې سي چې هغه کې بس راوخلو نو مې مخله بچې دي دا د ټولا پروګرام او د ټولا پروګرام دی ریکارډ کو پکاره کې دا د ټولا 10 لک روپے ورګړې دی ولا بچا یو ټیکر کې ورګونو ټیکر کې بابا خوري هغه باندې عمل کمر چکه چی پیسې نشته دی خو بده وی راځه بس کچ ډیپارټمنټ والا دی وای او دا زموږ اسلام آباد کې لوګ میلاوا دما پکې نوم نو د په خون نه پکې د کوټې بلوچستان نه پکې الک نوال یې پوری فنکاران لاړل او زموږ په خبر کلچر ڈپارٹمنٹ والا بس میں کلچر والا بوزی بس جن جن کے ارا والی جن کو بن ٹری کو لگو بس گانے پہ مجھے ثقافت کو نہ شوزم ہوا تا تو خپل کلچر کو مدہ پکار چے مورا باپ کو مو سارے دو کو نو سا دو نہیں سو کو چلا دا مورا کلچر اشارہ
سعید ادا اداری چی دی تاسو خدای سره کلونه کلونه کار کړی دی بیا کله کله داسې جایزې انعامونه یا واډونه هم ورکینو تا ته تر اوسه سمره انعامونه درکړي دي سره دي سه
په خبر کلچر ډپارټمنټ ولته د ما کرټا پرفارمنس د لپاره د نامینیشن لې نه لېږي نو څه د ما د ډاکټر فوزیا راغلی د پی ایم سی ای کې نو هغه ما ته چیر روان کال له بده تعالی الله ته پکې خیر واچي نو تعالی بده پرټا پرفارمنس د کوم د خیر او پی ایم سی ای ته د وخت له عمر پرټا پرفارمنس سره 10 لک روپے دي اصل کې خبر نه دا کنه بچی جی دې کې چوستنی مې پیسې ورکې کنه نو ستانه نامینیشن کیږي یا د تیوی را پیسې مال بس خالی پرټا پرفارمنس والا نو دته مونږ نشي کېره بچی جی
دا د رشوت په توګه به ورکې
د رشوت په توګه به ورکې کله په مېرټ باندې مله دې مله ویږي او دې نه ورکوم زه په مېرټ باندې الم
سعید سعید ارون سره دې سپ ډیره مند نه مونږ ته وخت را کړ دومره معلومات را سره شریکل خوشاله اوسې
آباد اوسې نما سره الفاظ نه نشه تاسو په کوم الفاظ او تاسو شکریا ادا کوم الله پاک تاسو نو نه میزه در کی او شهرت در کی او تاسو را چینل مشال دا دې خدای قائم او دائم او آباد ساتي
ډیره مند نه آباد اوسې خوشاله اوسې